سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام او بجې شوې زموږ ته د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده سروان صاحب په څو شیبو کې سټډیو ته راشي خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د طالبانو له واک رسیدو وروسته یې روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل د دې سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډېرو کسانو ته طبي خدمتونه وړاندې کړي دي ایران شلتن نور افغان بندیان د طالبان حکومت ته ورسپارل دي د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په بیان کې ویلي دغه بندیان طالب چرواکو ته په زرنج ښار کې سپارل شوي په بیان کې نه دی ویل شوي چې څه وخت دا کسان سپارل شوي دي د دې ریاست په خبره د افغانان د زاهدان له زندان خوشي شوي دي په وروستۍ اونیو کې په لسګونو افغان بندیان د ایران له زندانونو خوشي شوي او افغانستان ته انتقال شوي دي طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداري ورکړې چې تراوی و نکړي لکه اسلام سره به مخامخ شي د خبرداري د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په یو رسمي اعلامیه کې ورکړې ده دا اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لوري هم خبره شوې ده د دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کولو ته اړ باسي د ناټو سرمنشي ین ستلتنبرګ وایي په څو راتلونکو ورځو کې به فنلند رسمن د ناټو غړی شي هغه نن په ټویټ کې لیکلي چې د ناټو په مرکز کې د فنلند بیرغ رازړېدو د سترګې په لار دی هغه زیاته کړي په ګډه به قوي او خوندي وي له اوږدې مودې وروسته ترکیه د پنځمې په ورځ له ناټو سره د فنلند یو ځای کېدو په وړاندې خنډ لري کړ ستولتنبرګ په بیان کې ویلي دی چې فنلند قوي ځواکونه پرمختللي ظرفیتونه او قوي ډیموکراتیکي ادارې لري ټاکل شوې ده د ناټو د بهرنیو چارو وزیران راتلونکو نه په برکسل کې سره وګوري هغه ځای چې تمه ده په ناټو کې به د فنلند غړیتو په رسمي ډول تایید او عملي شي د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زید د ابوظبي ولیحد وټاکه محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عرب اماراتو د دولت د مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور لمخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستيال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی او د هند کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګوجرات راته او چنای سپر کینګ لوبډلې په مسابقه پیلېږي سکال په دغلي کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان فضل حق فاروقي رحمن الله ګربز نور احمد نکړوال او نبین الحق لوبيږي د هنه په غورلې کې 14 لوبډلې برخه لري
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده په زلزلو خبرې کوو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډیرو سیمو کې زلزلې کیږي تیره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځمکه 190 کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړېدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنمړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم لومړی سادات صاحب کتاسی زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډیره کیږي
سلامت سید تاسو درون میلمانه او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته سلام باید وویل سي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د داسې کتلو نه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزور ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول.
انجینر صاحب سادات یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي خواهي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنې د ټیکنیکل د ایرتکویک انجینري بخش ته بیا ورته خسته کول نه شي. نو مطلب په دغه کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطحې نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه موږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه موږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمق زلزله وایي. نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسئلې ته به وروسته راشو. بله، دې مسئلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکې ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځمکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنتر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر مځکه دومره کیلومتره لاندې و، کنه دا د وروستۍ زلزله چې یو سلو فکر کوم 90 کیلومتره لاندې و، شدت یې درشتر په حساب ډیر زیات و، شپږ نیم درجه ډیره قوي زلزله وه، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بله مسله هم که زما ذهن ته ګرځي، نه پوهېږم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینو عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته خبره ده. خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د ځکه سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځکه په دې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د ځکه دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي، لکه په افغانستان کې د آخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو چهار تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات دی لري او ضربه شدید وي، او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده، نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله ده. دې ته موږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونگ سو دا کرخی لرو دا دغا ورطه شکر یا فالت ورطه وای یا درزون جیولوژیکی دا که یو بلاک پغمان دا چی تر چمن پوری دا چی مخیم سازات سای ویل بل وزی تر مثلا تخار و بدخشان و دی منطقه تا دی بلم دا پکتیا و پکتیکا و دی منطقه که دا چی تاس وری دا مونگ پجی زوایم چی اغا وقت چی محترم عبدالعهد مومن پرواز و که زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغارو آلته مونگه یو پروژه را من سکره پنوم دی جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازگیری های جیودیزیکی. یعنی دادی چی علائم در زلزله مون کولا شد پیشبینی کنی، یعنی پر دا درزونه چی دا ستلایت اکسو پوستیله لیدل کیگی تا پستر گوداد نلیدل کیگی، او د ستلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیستان کولی شي چې وګوري. مونږ جیودیزیکي شبکې فعاله کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې که چیرې په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای مونږ کولی شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولی شو پیشبینی کړو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوگین یو پروژه دلو چه، یعنی دا تعمیرات جوری گی او با استخراجی گی دا کل تاثیرات داری دخته دا زکی پر قشر بانده چه دا باید دوامدار مطالعه سی، یعنی تحقیقاتی مرکزون باید موجود بی پر ایواد که بلا انجینر صاحب تماس ونی وی پر دغه بانده چه دلتا مثلا تعمیرات گوره چه پر ترکی که زلزله وشه زینی ساختمانونه پر ځای ولاړ هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې د لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوژیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې ځکه معلوم شي، هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد
پاس واسوی هغه انجینر سب ته ډیر معلوم ویل ساختمان انجینر دی که سیخ ګول دی که سمیت دی هغه مارکونه چې په اندازه د طبقه چې جوړیږي به ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوی ازادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وخت له غزنی خبری کن سروان صاحب.
مهرباني کوی زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام او پوښتنه می دا د ملمنو محترمو افغانستان یعنی د اټکل مخې د هوا د اټکل مخې افغانستان آیا سش کال د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا او بل لنورو هیوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی چې دی وای چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کېږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟
ډېره مننه د ورور د پوښتنې. زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیشبینی ده، دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مسکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال که ادمان یو شدید زلزله کیوی چه افغانستان هم دقیقی نه مستثمه نده، نو زکا هم احتمال دیدهشته چه هر کال یو قوی زلزله پا افغانستان کیوشی، زکا چه خصوصا دقیق کابل یا دقیق لینونه چه ما تشریح کن چه درزونه دی یا دقیق فال چه تیسته میدی دی افغانستان یاوی چمن ده و بله دی هریرود ده، دغه درزونه ډېر د زلزله فعال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې موږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لسو ورځو نه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایاتو را ذکر کوي. ځینې وایي چې مکمل څلوېښت ورځې زلزله وشوه په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لسو ورځې. خو په عادي بڼه چې ونیسو یعنی د لسو یا شلو ورځو نه ډېر د سپیدغه لاین باندې زلزله و چې بیا کابل مکمل اواره کړی و، نو دا خطونه ژوندۍ دي. موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې. دغه سیبي د افغانستان هم دې نه
انجینیر صاحب، یو مسله د ډېر ځلې داسې شوي دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډېر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او که نه؟
تاسو ښایسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیا ښه ټیکنیکل یو ځلې راشم. خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه، دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي، د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنت وایي. یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شلو کالو په دې جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده که نه، چې د ځمکه کینی که نه. دا هم یعنی باعث دې کیږي چې ځمکه شید شي او ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې هم همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کدا جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات بیا کوي. پوکاجاز نسی دلتا پاپونستان کې دلته دا چې راټی او بتول دی د سې ویالو باندې بیا ستین تدې یعنی د سې فضا او
ته ادرس مسلې او بخښه چې ستاسو په خبرو کې ول ویدم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو اوریدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني کوي ازادي رادیو ده
مننه البته نادر صاحب سلامونه وایم محترم بلکې ټول اوریدون ته محترمه
سلام
البته موږ نظر خدای مننه سنسي اکل باندې موږ نه دوه په هنر ولا خبره خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې زیاتره وختو کې ګور چې موږ تاسو نه د سټ غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د افغانستان کې د زیاتره جوړ کې د شي معیاري په کړه ته کې شو تقریبا د شي په ګرو کې شي دا تاسو صحیح جوړ کې یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کې دا زلزله کې پکې دي نو دا د دې ځکه شوې تقریبا زیاتره وختو کې موږ ګورو چې دا کورن باید شمر صاحب درکوي چې تختونه جوړ شي دا به څه درور کې زیاتره جوړ کې دا یو رواج شي دا باور سره ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا دا زیاتره زو په فټه فاجا ولا سانګه ولې په مختاره موږ ته ولا سانګه دومره څه کوشش نه کوي
صحیح سلامت اوسه پدې به هم ورسته تاریخ پرونه اوري پدې به خبري وکړي چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومه ودانۍ چې دغه څومره مقاومت دي پدې به هم خبري وکړي انجنیر صاحب ساده تاریخ په لوري خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته مهرباني مننه کوم
نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به فوضو سبیر سرگردان هستی دویم به دستی سی چی در زمکه خپل در سطح در نشست باییس که در زمکه در لال طبقه خو او بدی در خالی پاد که کل چی منگ را باسو تو تا سوسو گره چون در کویگان منگ تا صدقه جوار تاگانی را افغانستان کسته دی پر قدم که سرزی جوار تاگانیش دی کل کل خلکی ولری سیستم باندې یاری خپل پټي ورغوندي وکي ځکه د ستاندارد کانالونو نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرې له هغې څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا څاوي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او براو وسی نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرونشاستي وو تهران خاطر څو ګورای پال کې تقریبا 20 سم 15 سم پورې فرونشاست کې اندغه څه کابل هم تر 15 سم په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشو نو ماته د دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی ما ځان سره یادښت کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې یعنی صحیح زلزله و نو دغه غږ انسان سره لرلو نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو باندې لیکنه کړی او چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه د کابل هم د نړیوال طبقات پالیسي ودی دا د جګبل منځلون ته بدیر نو کې دا کله چې د دې نامن پالیسي کله چې موږ کله مثلا 15 سم پرونشاست کوي یا سټلمنت کوي کینی نو دا بل منځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل دی خېګ نو دې موضوع ته هم لګ بیا په تفصیل سره ورسېږم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومت ودانیو په اړه خبري وکړي کله په دې اړه مرته وست مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه اسپانیا خوانه یادومه زلزله نه کیږي لیکن ځینې وایي چې نه زلزله هر ځای کیږي منتها شدت دې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي همداسې ده
زه غواړم مخکې چې دا سوال ته جواب وایم دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي نه دې باندې یو تماس ونیسم چې داسې دی چې خپل دننه په مځک کې آهکي مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي وځای د تخلینی یا د په دې احساس باندې لرزش راپیدا کیږي یا زلزله پیدا کیږي نو آهکي مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمق خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي که در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسې ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسې ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وې نو زلزلې په هر ځای کې شته منتها خبره دا ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو په هکله په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي او هغه سیخی ګل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي تاسو وګورئ مثلا جاپان تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي مثلا زلزله چې کېږي افقي مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسوي او پاس منزلونه نه احساسوي په دې چې دغه یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر هېواد چې ګورئ جاپان ډېر زلزله لري اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی آرام دی بله ډیر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډیری لوړی ودانۍ جوړې شوې به شمیره ډیری لوړی ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلک مالی میشه خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي د زلزلې غم پکې خوړل شوې ده او کنه
ډیره مننه ډیر اساسي سوال هم دغه دی نو د ته وخت لکه په تفصیل زما لکه تاسو په فرصت ورته ساختمانونه مخکې د دینر چې ډیزاین سي اول باید د خاورې ټیسټ وشي ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو نه ته معلومه نه مونږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرین کپسټي وایو په دې باندې تقسیم شي بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ مونږ نه موږ نشو د تعداد او نوعیت ته انکوزن تعدادونه د سیده چې یو لوخ دی یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو ځنه تعدادونه فټي دی سټریټ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل تر مزنه مثلا شپږ منزل یا اووه منزل ورته مناسبه کیږي اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي ځنه بیا ایزولیټډ دی سنگل فټینګ دی چې تر درې منزل مثلا یا درې نیم منزل چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن مناسبه کوو نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي تاثیر په دی هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر
هغه برخه چې ورته تاده وي د خاورې نه پورته چې سوپر سټراکچر ورته وایو، هغه خاورې لاندې سب سټراکچر، سوپر سټراکچر باندې هم خاوره تحصیل لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانې متراکمه هغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانې که لرې وي هغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کېږي موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوه خاورې دي د امریکایي آی بي سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه دغه شل کال چې شل کاله چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیانې امریکایي کمپنیانې او نور راغلل، دلته هغه خپل استانداردونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینوو، بلند منزلونه ټول په هماغه استاندارد ډیزاینوو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینوو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله اوجن چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی و چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپله تجربه تاسو وینه اکثرا دغه 90% یا اته وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایت کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای، ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوي چې دا نقشې ویده شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تدقیق سی یا یعنی چې جوړ شي نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغې تعمیر کې ټول د برق د آبرسانۍ د میخانیک د تهویه د سټرکچر دا ټول امکانات آیا کې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنډمنزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنډمنزلونه چې جواز ورته ورکوي چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالې کې ده، ده باید دغه ټول نقشه ویزه کړی وای د ټول بخشونو، دوی داسې هوایي ویزې هم کړي دي ما ته معلوم و، یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی، ځکه زه سټرکس انجینر یم اکثر یا زما شاګرد براوړلو یا به خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي، اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دوی د ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کړو هم امکانات یې دومره نشته دي، اقتصادي به لحاظه موږ تاسو ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئولیت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي، دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تعمیر یو ځای کې تطبیقي کي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخیستې شاروالۍ نه نو د سیاو
bale
یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وو
bale
د سیاو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده ته یعنی پښتن نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چی مخکې هم ما د ټولو تلویزیون سره برنامه لرل په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت کړو به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو، یعنی اصلا همه ته دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ، ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي
تاسو باید ټول نقشې ویژه شوی اوسی. اوس تاسو وګورئ دغه ټیکاداری سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی، خلک خودم له معلومات نه لرلې چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي، د دې عمق، د ګاډر، د دې تعداد، د سیخ، حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي، دا باید محاسبه شي. خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي. معیاري شرکتونه اوسې دا کارونه ونشول دومره دقیق، فقط یو چا باید باشي ته سپارل او چټنه تر باید ورته ګاز کول او چورونه
تجور کده باید. ډیره مننه. بله، یعنی توجه نه ده شوی. متاسفانه تاسو وایئ چې 90% ډیر زیات اندازه ده. انجینیر صاحب نادم، د کلیوالي کورونو په اړه که خبرې وکړو، تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي. رقم چې تاسو یادونه وکړه، شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړي کې، لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي، افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی، کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په هغه اندازه چې موږ په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو. په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپه شوي، بامونه نړېدلې وي. د دې دلیل څه دی؟ د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وایي هر څومره چې ودانۍ سپکه وي هغومره یې مقاومت هم زیات وي. که تاسې په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني.
مننه. رښتیا هم هغسې دی. په دې چې دغه اصطلاح سنتي کورونه چې جوړېدل، زما په یاد ده حتی په هرات کې چې زه وم، د ګنبدي دا ګنبدي خپله په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کېږي چې مقاومت د تعمیر اضافه کوي. نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي، عموماً یو منزله کورونه دي یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي. روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړوي یا د عمو خښتو جوړوي. نو دغې وجې نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی، دومره کانګرس نه دی چې ډېر په اصطلاح درون اوسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي. نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر د سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي. دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نقشی هستن ویده سوی ندید. بله، جنر سم نادم، خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو؟
خب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپلا خاوره چې پخی خښتي وزنی جوړیږي. دغه د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړی. مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي. دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتو نه استفاده وشي. په دې چې پخی خښتي هم په دوبي کې سړه ده، په ژمي کې ګرم دی، هم مقاومت یې ډېر دی. په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی، د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات ځینې کورونه چې په دې ورسیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وای خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایو پنځه لري کې چې وایه یې ډېره وي، هغې ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي، د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو. زه ځینې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اوه مترونه ډېرول، بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب له امله هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په فلسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پي ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده، هغې باندې هم درېږي. دغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي، همدغه پي ای بي باندې درېدلي دي. خو دا کانکریټ یوازنی ای به دغه ده په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه، چې فرمولې دغسې ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دی چې دغه غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې چې شو ډیزاین شوي نه دي، نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زوړندېږي. د سیل ډیفلکشن کې منظور دغه چې یو کله کله پنځه سانتي یا اووه سانتي داسې منز دغه منز کې د چت د سره خطه شي دغه سی د پاتې کیږي. نو دغه زه بیا هغه کوي سړی سخت ضروري چې دا زه څنګه کوم چې چپای کوم پرېدم. اوس یو ساختمان چې تقریبا دوه هفتې مخکې زه ورته معرفي شوی یم، هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درست تدقیق شوی نه و، په همدغه شل کالو کې بېغوري ورته شوی و، دولتي و خو چتونه یې همدغسې ډیفلکشن کړي. نو په دې اړه یعنی ډېر مشکل دی ورخه کې چتونو.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څو کو د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر راشو، نادم صاحب د کابل غونډې ښار چې د زلزلې په کرښه پروت دی، ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زلزله داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله، دا ته وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دو منزله دي، صرف فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندرد
جور شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دیږي چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پر دې کرخ باندې پراته ده مونږ په جوډیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستانو په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي او په کابل کې پخوا مونږ ما مخکې هم وویلی چې په نوم د تکنوګین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پېښ کړي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کېدای شي او مونږ لیدل شو دغه اندازهګیري په اساس باندې نو دغه لپاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارديږي یا دننه افغانستان کې تولیدیږي باید استاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینر چې ډیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په استاندارد په حساب کوي دوی خو نه پوهیږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې 12 میلی دی 8 میلی دی 14 دی 14 دی 14 دی استاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دغه لپاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي باید منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سپټیک څاګانې لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیون پیسې کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سپټیک چادي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یوسي بلته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم بلته استفاده وشي هم د نورو موادو نه استفاده وشي هم په اصطلاح د اوبه ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمی نشي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډېره مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده
د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو باندې تقسیم هوای شو نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلوېښت قرار مونږ لري مثلا موږ تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري یعنی پس لرزه چې ورته وایي نو دغسې واقعي کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سره چې لاندې ورته کېني دغه شیان باید یا خصایي مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي یا که ماشین لاندې موږ تاسو څوملولای نه هغه باندې ونه غورځي دغه څه خطرات شته نو همدغه څه مخکې د زلزلې لپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو هغه کې هغه لایټ شته چې کشپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکو یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي یعنې د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتر نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي بلې دغه ده چې زلزله په جریان کې موږ شوي کو زلزله په جریان کې چې موږ اول خو په نورو د ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزله په وخت کې راش په زینه باندې زیات نشي سره کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لرسي نو افغانستان کې خو تعمیرات د معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرا نه چې داسې ایمرجنسي لارې نه لري او دا خبره دغه ده چې زینه خپل په سټرکچر ډیزاین کې لوړې معمولا نه 1500 کیلوګرام په متر مربع 200 کیلوګرام په متر مربع باندې ډیزاین دي دا وایي چې یو عادي اتاق 300 کیلوګرام یعنی دوه چنده ده کوم ده زلزله او دغه څه نور مسایل په نظر کې نیول شوی دي وزن یې فاین نو په هغه امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل ځکه اعتراقات و نشی کار جیران که نو که کلا برق گلیگی لست هم ورسر گلیگی تو پلس که بند پاتی نیسی نو حتر حد امکان کوشش بود که در خلق چوز کابل کن یا پر زی که پو بلند منزلون که وستی گی نو دیر پو آرامای سره زان به دیزینی لاره به هر و باسی نو یا تو که او کم که خلق پدی فکر پی ویسی چه والا زلزله کی گی زه که اوس دینین استفاده وکم خو زلزله په جریان کې د تامین چپه نشي خو کبیا غسه واقعي زلزله او قوي زلزله وشي سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینی پوری ورسیږي نو هغه زلزله چې چاته مهلت ورکوي چې تر زینی ورسیږي ثابت ده چې دومره مهلت اتمن ورکوي چې تر بهاره پوری وشي کوي
لیکن که ودانی لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارټمان کې دننه پاتې کیږي نو البته بیا کوم ځای انتخاب کی ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي
ډېر خلک موږ یو قاعده ده ټرینګل تماما هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي یم چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه د څه تاثیر نه چې هغه ټرینګل تاسو بڈی لینگویج باندې تجسم کال کوئی سی مسئلہ دا کہ چاغ ترنگل تو یعنی مسئلہ تو موقع کے سارے زون تے قرار ور کی چے کچے وم گردی دے البار دے میس پر سنگ لگی گی چے مون مسئول وسو بلا اغه قاعده دا کہ چے کمیاری تعمیر ڈیزائن سے وی فاطمہ دے زلزلے تو مقابل کی ڈیزائن چے وایدا کابل کی اغه تعمیرات چے ڈیزائن کی گی اغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو د دې په مقابل کې ځین کې ځکه کابل د دې په کټګوري کې موقعیت لري د زلزله چارته ایس ایډیاک یعنی ټیکنیکل چلو چې د دې موثبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده او کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې د دې په کټګوري کې راځي دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخ بندی له لحاظه د غسیخونه سره ځین کې د دې موقعیت نه به سپیشل مومنت کې فرق کوي چې ځلته تفصیل ورته خلک کوي نو مسئله دغه کې دا چې په تعمیر ستاندارد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې هغه مرتفع منازل کې وي عمل هلته تنګ شي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندارد ډیزاین شوی نه وي خو اصل پوهیږي چې دا مشکل څه چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګارډر کراک کی یا همدغه یا بل هم جالب خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ځان کې کلیدلی د سیولارګۍ چې عمود د سپورت یونی شو چې د سیو خوره او د غپور ته سره ډیر خوريږي دغه د دا د اندره تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده کور ته منازل ډیر خوريږي د خطر نه بیا د زلزلې په مناسبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي دا د مرکز سره د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه دي هغه دی
بله
ډریفت محاسبه موږ ته وایي چې انجینری کې نو خبره مې ته
وایي چې تاسو دې تصویر چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونیسي ممکن نورې خوې ول بشي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج دغه یو ځای دی موږ ته ټول په یوه چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوه ګډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضایی چې دی مثلا د ګډر د خېټ لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ ته قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کرک وکړي مونږ ته صدمه را رسېږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته دشي زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتره همدغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راو.
او بل دا ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده، پروت بهتره ده، ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې که درېدلی که زلزله ډېر راسې سر یې وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سر یې چېرته ولګېږي. نو بهتر همدغه ده چې مثلا د ناست دسې
نیمه ناست وي. بله
او نیمه ناست وي چې که داسې احساس کړي چې زلزله نوره ودرېده همدغه کوټه دې مثلا خپل اپارتمان دې وتړي او ښکته دې ښکته شي.
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر څخه ډیره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدای شئ.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری زندگی دا خار کے روان
درد ختلم در تمی وان قتل و می بخا درد ختلم.